په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او رې چې د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل لورئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه د هه تر رسیدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې د عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بلدا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونلید چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه شوې وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو لمنځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر دو لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 11مه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیر شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په شل اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 101 منډه هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړي او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشنبه پر ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی و. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلې چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځم پرز د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسیدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسی ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغنده. دغو استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته واوړي خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شی د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی سي. د وروسته له هغې چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخاوني ولا. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالی بریا ګڼل کیږي چې د شروالې په ټاکونو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوري سبب دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولای سوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې شکیل کړي. دا اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زورن زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رای ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولسي جرګې چې یو سلوشل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي. خو پرون د رایې ورکول پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د نصاب له اړتیا وړ شمیر چې یو شپېته وکیلان ګڼل کېدل کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زورن زایف ګټونکی نسی دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ سي نوی حکومت جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یو برخه کې مطرح شوه چې د ترویکا پلس په پای کې خبره شوه. د امریکا، چین، روسي او پاکستان استازو د پنځمې پورز په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخو د بشري حقوقو د څر نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخ لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې ده.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid da chuda lailo la mkhi pyawri shi hit chuk na gwari ch koranai jagri ta bert rastan shi hit chuk iqtisadi suqut chi be subati ra min sakawi na gwari tol da di ghoktana kawi che pa afghanistan ke danana da tragar wa anasaro sara pa aghiz mana toga muqabala ushi aw muk tol gwari che da khadwalo da nawi kadke ch mkhawni shu
refugee crisis
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلاس په غونډه کې ګډون وکړای خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسي لاستازو سره ترویکا پلاس ګډونوالو سره غونډه درلوده لوگوں سر ہم پہ تفصیلی خبر ہی وقت ڈیر و موضوعات بن یا سیاسی موضوعات ہو کہ بشری موضوعات ہو کدی افغانستان دشتہ من دی کنگل کے دا موضوع او کدی آڑی کو دی روابط و خبر ہوا او ہم چنان دامنیت پہ برخ کی پورے ٹول و برخو کی تفصیلی مجلس و سر درلو
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر ٹویٹر لکھلی د دب خبر ہے افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اور سره ملګری پلاوی تھے ڈاڈ ورکڑی چی له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشری مرسته وکړي هغه یو ځل بیا پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشری ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي اخو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي
د کندهار خبریلان وی د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریلانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نسي په دې اړه پام وکړي د راپورته
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وای چې هغه د هلمندی ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو د ژغ د تل لپاره خاموشه کړ د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وای دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدي او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري اعلانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نسی
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستر ځای ده
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه موږ غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي اخترونه ورکوي هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسول طالبان وبلل خو طالبان واغه مهال د پیښې مسولیت ونه مانه
مو مردل چنن د نومبر 12 د ازادي رادیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي د کورنۍ غړي وای تر اوسه د قاتلانو د مندل لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي
هغه ورځ زموږ د پاره خصوصا زما د پاره چې ز خپل پاغه پیښه کوم یو ډیر سخت او دردونکي ورځ ډیر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راويشتم هغه سانه لا تر اوسه زما په